ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 2:00 پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام دا دی چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغ جوړ نه وي کړي. پر دې او د ځین نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د جرمني کابینې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د دریو میاشتو په مخه تمدید کړ. پاکستاني پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا پرون د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. د جرمني کابینې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو ماموریت د دریو میاشتو په مخه تمدید کړ. جرمني پخوا په افغانستان کې خپل ماموریت د یو کال په مخه تمدیدوه، خو جرمني آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړی دی چې د غوړي نوی حکومت جوړ کړي. مرکل تیره میاشت په انتخاباتو کې بریالی شو او تر اوسه لا نوی حکومت نه دی جوړ کړی. د جرمني د کابینې د چهارشنبې د ورځې پریکړه باید د هیواد د پارلمان د لوري تصویب شي. جرمني په افغانستان کې نږدې 900 پوځیان لري چې د افغان ځواکونو په روزنه او هغوی ته په سلام مشوره ورکولو بوخت دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 26 د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. جرمني آژانس د زمیر کابلو په وینا خبر ورکړ چې د راتلونکي پنجشنبې د ورځې په غونډه کې به روسیه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل معلومات د ناتو له شورا سره شریک کړي. ځینو امریکایي چارواکو د روان کال په پیل کې تور پورې کړی و چې موسکو طالبانو ته وسلې ورکړي دي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 یاغیان د طالبانو د یو قومندان په ګډون وژل شوي دي. دا خبره د ننګرهار دی ولی ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې دا پیښه پرون د خوګیاڼیو په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده.
ننګرهار ولایت خوګیاڼیو ولسوالۍ د وزیر سنجي پدال او سکندر سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې شوې وي چې له امله یې دوه داعشیان او د قومندان اسماعیل چې مشهور په فواد وو په ګډون د وسلوالو طالبانو درې غړي وژل شوي او درې نور داعشیان ټپیان شوي دي.
تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو او په هغو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د هیوی ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. قندیل بلوچ تیر کال په ملتان ښار کې په خپل کور کې وروسته تر هغې زنده وموندل شو چې په فیسبوک کې له دینی عالم مفتی عبدالقوي سره خپل ګډ عکسونه خپاره کړل. قندیل بلوچ په ډله ییزو رسنیو کې مشهوره و. د دې ورور محمد وسیم اعتراف کړی دی چې خپله خور یې وژلې ده. د محمد وسیم محاکمه روانه ده. د پولیسو یو جګپوړي افسر محمد فرهاد وویل دینی عالم مفتی عبدالقوی هغه وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله له ملتان څخه وتښتي. د دې دینی عالم یو شمیر ټلیفوني مکالمې هم څارل شوي دي چې د قندیل بلوچ د وژلو په وخت د هغې له یوه بل ورور سره غږېدلی دی. د فرانسې سنا د چهارشنبې په ورځ د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې بیړنۍ حالت پای ته ورسیږي. دا قانون د 244 د 22 رایو په وړاندې وروسته له څه تعدیلاتو تصویب شو. تر تعدیل مخکې پر اصلي نسخې دا انتقاد کېده چې شخصي ازادۍ ورسره تر پښو لاندې کیږي. ولسي جرګې دا قانون تېره اونۍ په غوڅ اکثریت تصویب کړی و. دا قانون باید ولسمشر توشیح کړي چې عملي بڼه خپله کړي. نوی قانون امنیتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د اړتیا په وخت تلاشي وکړي، دینی مراکز وتړي او هغه کسان چې د افراطیانو شک پرې کیږي هغوی وڅاري او بندیزونه پرې ولګوي. د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو پر دې قانون انتقاد کړی دی. په فرانسې کې په 2015 کال کې هغه وخت بیړنۍ حالت اعلان شو چې په پاریس کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش بریدونه وکړل او 130 کسانی وژل. تمه ده چې په حق کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه د قومندان راتکو ملادیچ په اړه خپل پریکړه راتلونکي میاشت اعلان کړي. له دې سره به د بوسنیا د دغه سرب قومندان محکمه چې 15 کاله پرې تیر شوي پای ته ورسیږي. محکمه ویلي دي چې د نومبر په 22مه به خپل پریکړه اعلان کړي. څلوراویا کلن ملادیچ په 11 مواردو کې په ډلیزي وژنې د بشریت ضد جنایت او جنگي جرمونو تورن دی. دا تورونه په بوسنیا کې د 1992 او 1995 کلونو د جګړو د وخت دی. ملادیچ هغه وخت د سربي ځواکونو قومندانو. ملادیچ په دې تورن دی چې د 1995 کال په جولای کې تر 8000 ډیر کسان په سربرینیڅه کې د ده تر سترګو لاندې وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. نن د پنځشنبه ورځ د 1989 کال د تلیا میزان د میاشتې 28مه ده چې 2010 کال د اکتوبر له 19 سره برابر ده. د خبرونه په پاتې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو او نورو ډلو ته پیغام دادی چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغ جوړ نه وي کړي. د پاکستان پوځ وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به له افغانستان سره د پولې په ټولو هغو برخو کې موانع جوړې شي چې د وسلوالو د اوښتو له پلوه ډېرې حساسې دي.
Most of the area which is crossable, which is more critical, is going to be completely fenced.
په کورم ایجنسی د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د ورستیو بریدونو له حاله مخبرو د افغانستان په اړه د ځینو نور مطالبو ترڅنګ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سبات د پاکستان د راتلونکي سبات لپاره مهم وبل. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان او هند پر اهمیت ټینګار وکړ. د وویل چې د اوس لپاره موږ په افغانستان کې امپاتي یو. ریکس ټیلرسن دغه راز یو ځل بیا وسلوالو طالبانو او نورو ډلو ته واضح پیغام ورکړ. د ټیلرسن د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر هغو به په افغانستان کې چوروغه جوړه نه وي شوې. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه په خپلو خبرو کې وویل. طالبانو او نورو عناصرو ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي. ټیلرسن زیاته کړه چې د روغې جوړې له لارې کېدی شي چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای داسې یو حکومت رامنځته شي چې د افغانانو له کلتور سره سم وي. واشنگټن د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ټیلرسن وایي چې د بشپړې ستراتیژي پلي کول وخت ته اړتیا لري. دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثبات افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نه شي. ټیلرسن زیاته کړه چې د پاکستان راتلونکي ته چې کوم خطر متوجه دی هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو افغانستان ته سوله راشي. موږ په هغه وخت یو باثبات سولیز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي، چې بیا به د هند او پاکستان د ښو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي. ټیلرسن زیاته کړه چې پاکستان دوه لنجمن سرحدونه لري او واشنگټن چمتو دی چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي او د پاکستان د حکومت راتلونکی ثبات په دې ډول خوندي شي. د جنون نتایج شوی راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې په لنډ راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند او پاکستان ته سفر وکړي. په کابل او بغداد کې د واشنگټن پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې دا سفر د سولې د خبرو د څرګندې د لپاره مهم دی.
وزیر خارجه امریکا خودش به جنوب آسیا میره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل د هند او پاکستان په ګډون د آسیا جنوب ته ځي. فکر کوم چې سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته به دا څرګند شي چې ډیپلوماسي څرنګه چانس لري. خلیلزاد وروسته تر دې د خبرو وکړه چې د دوشنبه په ورځ د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو د سولې په اړه غونډه وکړه او د دې غونډې په ارتباط د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دومره ویلي دي چې پاکستان پکې د خپلو ژمنو پر عمل کېدو ټینګار کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان او نورو ډلو ته پیغام دادی چې امریکا به تر هغو په افغانستان کې وي چې دوی له افغان حکومت سره روغه جوړه نه وي کړې. ریکس ټیلرسن دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې افغانستان په تیرو دوه درې ورځو کې د طالبانو له لوري د خونړیو د پراخو بریدونو شاهد و. د افغانستان د سولې عالي شورا دغو بریدونو ته په پام سره وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. خو په ملګرو ملتونو او افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پخوانیو تجربو ته په پام سره پاکستان بیا یوه بله لوبه پیل کړې او غواړي چې پر خپل ځان د امریکا فشارونه کم کړي.
پاکستان نه ای که فیصله کرده باشه که راستی از زیر دل تغییر در سیاست خود آورده باشه هنوز به فکر من، اما میخواهد که نشان بده و ممکن است بازی بده امریکا را که طرفدار اصل است در افغانستان. همچنان پاکستان کوشش داره که حکومت در کابل رابطه خود را بهتر بسازه. این امش نشان دهنده ترس در مقابل سیاست جدید امریکاست، اما منوز به این نتیجه نرسیدیم که یک تغییر حقیقی و اساسی در سیاست پاکستان صورت گرفته. چون من تجربه دارم که هر وقت که فشار زیاد میشه سر پاکستان، در وقت یک قدمای را میگیرن که فشار را کم کنن یا نگذارن فشار را چی زیادتر شود.
لایخه خلی خلیلزاد سره لنډه مرکه زموږ په بل درې خبرونه کې چې څه کم شل دقیقې وروسته پیلېږي اورېدلی شئ.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چمو دامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن بیا د دې پروګرام ورده موضوع هم په افغانستان کې د روان او امنیتی وضعیت دی. په تیره بیا وروسته یو خونړیو بریدونو ته په پام سره آیا د سولې هڅې هم روانې دي او د سولې هڅې به کوم نتیجه ورکړي؟ تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره به د پولې په اوږدو کې د موانعو له جوړېدو او د پوستو له ځای په ځای کېدو سره د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. کابل پخوا هم له ورته هڅو سره مخالفت کړی او وایي چې په دې ډول د ترهګرو د بریدونو مخه نشي نیول کېدی، خو پاکستان یو ځل بیا پر دې هڅو ټینګار کړی دی. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان پوز د روان کال د جون په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولي پولي پوجډو د موانع او د جوړېدو اعلان کړی وو. اوس د پاکستان د پوز چارواکي ویلي دي چې له دې سره بل افغانستان او پاکستان ته د ترهګرو دا وشتو مخاوني ول شي. په جنوبي وزیرستان کې تورن جنرال نومان زکریا د چهارشنبه په ورځ د ډیورن لکرشي څخه د لیدو پر مهال وویل
بای دسمبر 2018
د 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخت دي، خطرناک دي او زموږ د افغانانو ورونو په نظر حساس دي او کنټرول یې د دوی له لوري دقیق نه دی، یو مخ موانع جوړې شي، سرحدي کلاوې به بشپړې شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي. د رویټرز اژانس راپور له مخې اسلام آباد غواړي چې د نږدې 2500 کیلومتره اوږده سرحد په امتداد اغزن سیم کندي او دې ته ورته موانع جوړ کړي. پاکستان د دې سربیره د هڅې کوي چې کابل ورسره مخالفت کړی دی. افغانستان وایي چې دا خنډونه به د ډیورنډ د کرښې دواړو لوریو ته کورنۍ سره بیلې کړي. افغانستان پخوا هم څو ځله دا خبره کړې ده چې د اغزن سیم غڅول او د کندو ایستل له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د چارو کتونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د ډیورنډ د فرضي کرښې تر څنګ نه دي.
ترهګرۍ مراکز هغه دي چې اسامه بن لادن ووژل شو، هغه ځای کې چې د ترهګرۍ نور مشران په ډېره واضح توګه هلته هدف وګرځېدل او ووژل شول، تر هغو چې د دوی د انشا بنیاد د ستراتیژیکو پوځي با مرکزونو څخه راټول کی او الته فلج نکړای شي تر هغو پورې د ولس ترمنځ د ارګونو سیمانو یا د هر ډول موانعو جوړېدل هېڅ ډول امنیتي تضمین
پاکستانی چارواکی تور پوری کوي چې په افغانستان کې مشته تحریک طالبان پاکستان ډلې تیر کال څو بریدونه په پاکستان کې وکړل، خو د افغانستان حکومت اسلام آباد تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. هم کابل او هم اسلام آباد د یو بل دغه تور نه ردوي.
و امرودل چې د پاکستان په وزوی درتون کې میلادي کال تر پای بل افغانستان سره د پولي په ټول هغو برخو کې موانی جوړ شي چې د وسلوالو د اوختول په لور ډیر حساس دي. له پولي اخوا بیا په کرم ایجنسی کې په ورستو کې امریکا د امریکا بي پيلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي په دې اړه ورسته په خبرونه کې اوري. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. اسمت ساروان ته به وښو.
د برېټانیا میل ورسپانی په ورستۍ ګڼه کې د افغانستان د ورستیو پیښو او په حقوق کې د اوښتو مرشوب لپاره تبصره کړې ده. د دې ورسپانې پر اساس د افغانستان په پکتیا او غزنی کې د سه شنبې د ورځې د وژل شویو شمیر اتیاو د ټپیانو 300 ته رسیدلی دی. د سه شنبې د ورځې حملې په ورستیو 15 میاشتو کې د افغانستان تر ټولو خونړۍ حملې وې. تر ټولو زیاتې وینې د پکتیا د امنیت قمندانۍ په حمله کې توی شوې. په دې برید کې لږتر لږه 6 تنه وژل شوي. په وژل شویو کې د پکتیا امنیت قمندان هم شامل دی. په دې برید کې 224 نور ژوبل شوي دي. میل ورسپانې د پکتیا د پولیسو د ویندوی سردار ولی تبسم په قولي کلي چې د دې برید په تړاو 2 تنه نیول شوي او داسې ښکاري چې له حمله کوونکو سره له داخله مرسته شوې ده. په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال ویلي دي چې د دې حمله په تړاو 15 تنه نیول شوې دي. له پکتیا 100 کیلومتر لري د غزنی په حمله کې 15 پولیس او 15 ملکیان ووژل شول او شپږ څلبش نور شوبل شول. د امریکا د پنسلوانیا ایالت پیټسبورګ تریبیون رسپانې هم د دغو حملو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د پکتیا او غزنی د سه شنبې د ورځې حمله وشودل چې طالبان پر حساسو ځایونو بریدونه کولای شي. د حمله همدارس د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو په لیوالتیا کې شکونه و پارول. د ورسپانې له لیکنې سره سم د بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د عمان په مرکز مسقط کې راټول شوي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو پر لارو خبري وکړي. فارن پالیسی خبرونه په ورستۍ غنه کې د جنونو د شوونی او روزنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا نشي وایي چې په نړۍ کې نږدې 130 میلیون جنونی شوونځي او تلاتګه به برخې دي. د خبرونه لیکلي چې په نړۍ کې لس هیوادونه د جنونو د تعلیم لپاره تر ټولو بد دي، چې نه یې په افریقا کې دي او لسمې افغانستان دی. د دې لیکنې یو برخه د افغان جنود د زده کړو په وړاندې خندونو ته ځانګړې ده. په دې برخه کې لولو: افغانستان هغه هیواد دی چې له 2000 لومړي څخه راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو په کې د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره زیاتې پیسې لګولې دي، خو له دې سره سره افغانستان لا هم د جنود د تعلیم لپاره د نړۍ څلورم ناوړه هیواد دی. فارن پالیسی کاجی: له 2000 لومړي وروسته شوونځیو ته د جنو بیرته تک په دغه هیواد کې د امریکا یو مهم برای ګڼل کېده. خود پینتاګون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له 2002 څخه را پدې خو په افغانستان کې پر لومړنیو او متوسطه زده کړو تر 25 میلیون ډالر زیاتې پیسې لګولې دي، خو فارن پالیسی وایي چې څرګنده نه ده چې دې پیسو کوم بدلون راوستی او کنه دی. په دې لیکنه کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان د پروګرام د مدیر ماروین وین باوم څرګندونو ته اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د خرابېدو لوی علت ناامني او جګړې دي.
ازادي رادیو اوریده سهار 9:00 او 19 دقیقې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو د قربانیانو د کورنیو له حقوقو د ملاتړ په هدف د یو میکانیزم د جوړولو په هڅه کې دي. د دې کمیسیون مشر پرون ازادي رادیو ته دا خبره وکړه، ویل چې د تروریزم او جګړو د قربانیانو له حقوقو څخه د ملاتړ په ملي څېړنه کار روان دی. دا وروسته له هغې چې په افغانستان کې له تیرو څه باندې یوې لسیزې راهیسې اکثرا په جګړو کې ملکي وګړي ډېر قرباني کیږي. په ورته وخت کې له قربانیانو څخه د ملاتړ ټولنه په دې لاره کې د بشر د حقونو د حل زلستای خو وایي چې د دې طرحې عملي کول تر ډیره په مالي او سیاسي ملاتړ پورې اړه لري. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون وایي په دې هیواد کې د جګړې او تروریزم د قربانیانو د وارثینو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسون رئیس سیما سمر د چهارشنبه په ورځ د یوې ځانګړې مرکې پر مهال ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو او وارثینو څخه د ملاتړ یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي. هغې وویل چې د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په دې برخه کې په یوې ملي سیړنې او مستند سازۍ کار کوي.
سون یو له جدي اندېښنو څخه ده او په همدې خاطر موږ د تروریزم د قربانیانو د ملاتړ په هدف یو ملي سیړنه پیل کړې ده. موږ هیله لرو ثبوت وانیږو چې رښتینی مسایل مستند کړو او دا د دې لامل شي چې د جګړې د قربانیانو قرباني تضمین شي. مثلا د قربانیانو د کورنیو او وارثینو د ژوند د تضمین لپاره ملاتړ کړنلار ولرو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د جګړې د قربانیانو د کورنیو څخه د ملاتړ په هدف دغه تحقیق د دې لپاره کوي چې قربانیانو ته د حکومت او نورو نړیوالو سازمانونو توجه جلب شي او د ملکی تلفاتو د کمښت یو حل لاره پیدا شي. د جګړې د قربانیانو د کورنیو د وضعیت په اړه د اندېښنه په داسې حال کې شریکیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په خپل یو راپور کې چې یو ونی وړاندې خپور شو ویلي چې په دې هیواد کې د روان میلادي کال په تیر 9 میاشتو کې له 8000 ډیر کسان وژل شوی چې نږدې په سلو کې وش پېتی خزي او ماشومان دي. د ادارې له دې وړاندې د 2018 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په خپور شوی راپور کې ویلي و چې د مې د میاشتې د 13 نیټې د کابل د زنبق سلور لارې ټانکر بم چاودنه چې له سلو ډیر کسان پکې وژل شول او له 1500 ډیر پکې ټپیان شول د 2018 میلادي کال را پدې خوا تر ټولو ستره خونړۍ حمله وه. خو ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو او وارثینو سره د پام وړ مرستې نه دي شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له قربانیانو څخه د ملاتړ ټولنه د جګړې د قربانیانو د مستند سازۍ په برخه کې د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون هلې ځلې ستایي او دا یو مثبت ګام ګڼي. د دې ټولنې یو غړي محمد آصف مالستاني ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسلې تحقیق تر ډیره په مالي او سیاسي ملاتړ پورې اړه لري. دی وایي دا مسله تر ډیره په کمیسون پورې اړه لري چې تر کومه حده د ولسمشر مرستیالانو وکیلانو او وزیرانو سیاسي ملاتړ لزانه سره لري. دا په دې پورې اړه لري چې څومره سیاسي او مالی ملاتړ ترلاسه کوي او د دې عملي کول ډیر اسانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د ملاتړ ټولنو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په ډیروالي اندېښنه ښودلې او د جګړې د قربانیانو کورنیو ته د رسیدنې او ملکی وګړو په ساتنې ټینګار کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په دې وروستیو کې د کرم ایجنسی قبایلی سیمه د حملو لپاره هدف ګرځولې او په یو مورد کې څه باندې په یو برید کې څه باندې او به خیل شلو زیات وسلوال وجل شوی. پاکستانی طالبان ویلی چې وجل شوی د حقانی شبکې اړوند خلک دي. خو چارواکو ویلی چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو وسلوال پنه شوی او یو مهم قومندان هم وجل شوی دی. نور تفصیل د سفی الله ستنګزی پر راپورټ کې اوري.
د پاکستان په یو قبایلی سیمه کې روانه اونۍ د امریکا بی پیلوټ الوتکو دوه وار جلا حمله وکړه. په هغه حمله کې چې د سشنبې پورز په کورمی جنسي وشوه، د پاکستانی چارواکو په خبره د څو مهمو قمندانانو په شمول یو لس وسلوال اورپکی هم پکې وژل شول. یو ورځ مخکې تر دې هم شل تنه وسلوال هغه وخت وژل شول چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې په کورمی جنسي باندې د بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځیدل. د کورمی جنسي یو سیمه ایز مقام بصیر وزیر رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا بی پیلوټ الوتکو د وسلوالو طالبانو مرکزونه وشتي دي. د طالبانو اړوند ځینو سرچینو رویټرز ته ویلي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په دوه ورستیو حملو کې د حقانی شبکې تلیر وشتنه غړي وژلي او په مینس کې د دې شبکې څو مهم قمندانان هم شامل دي. خو د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ویلي د سې شنبې پورس په کورمی جنسي کې په حمله سره څلور دیش پاکستانی طالبان وژل شوی چې پکې د دې ډلې مهم قمندان ابوبکر هم شامل دي او 15 سن نوري ټپی دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو چارواکو استازی مجیب الرحمن سمکنی هم اسوشیتد پریس خبری آژانس ته ویلي په وسلوالو طالبانو دویمه حمله هغه وخت وشو چې هغوی د تیر ورځې د برید په نتیجه کې د مړو شوی طالبانو جسدونه ټولول. استخباراتي سرچینو ویلي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په دې وروستیو کې د دې لپاره هوایي حمله وکړي چې د حقانی شبکې وسلوال او د پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان مهم قماندان ابوبکر په نخښه کړي. دوی په دې وروستیو کې له شمالي وزیرستانه کورمی جنسی ته کډه شوې دي. قبایلی سیمې د ترهګرو عمده پټنځایونه بلل کیږي چې په افغانستان باندې ډیری حمله هم له همدې ځای پلانېږي. خود پاکستان پوز مطبوعاتي دفتر د سې شمې پرس په خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان د هوایي حریم سرغړونه نه ده شوې او نه هم پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوي. په کورمی جنسی کې داسې وخت زیات شمیر سختدریزي وسلوال وژل کیږي چې د سې شمې پرس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په جلا حمله کې نګدي اتیا کسان وژل شول. ډیری د حمله د پوزي اهدافو په سر وشوي خو لګړو ملکانو هم قرباني واخیسته.
او اوس هم یو ځل بیا په مخړې د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته د جرمنی کابینې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت د دریو میاشتو په مخه تمدید کړ. جرمنی پخوا په افغانستان کې خپل ماموریت د یو کال په مخه تمدید دوه خو جرمنی خبری آژانس وایي صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره د ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړی چې غواړي نوی حکومت جوړ کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د روسیې او ناتو استازی به د اکتوبر په 26مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د پنځو یاغیانو د وژل کېدو خبر ورکول کېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل دا پکې پرون د خوګیانی په ولسوالۍ کې شوې ده. پاکستانی پولیسو یو دینی عالم د قندیل بلوچ په نوم د یوې ځوانې ښځې د قتل د قضیې په ارتباط ونیو. د فرانسې سنا د چهارشنبه په ورځ د تروریزم ضد یو جنجالي قانون تصویب کړ. حکومت وایي دې قانون ته هغه وخت اړتیا شته چې د روانې میاشتې په وروستیو کې اضطراري حالت پای ته ورسیږي. تمه ده چې په حق کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د قمندان راتکو ملادیچ په اړه پریکړه راتلونکې میاشت اعلان کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم مال آزادی رادیو ته دا پیغام زما پیغام به تر ولتولو چارواکو ورسی. اول د زابل و چارواکو ته زره زابل څخه خبر کوم زموږ په بازار کې په سرایو کې سوداوی د کشمیر ته د ادم او د جریته په وانه دي. نور کاروبار ټول په کلدار روان دي. دا یو بزګرانو ته ډېر ځان اړوي چې ځکه موږ سره سل کلدار دکاندار وټار سره کی په هغه وټه کې موږ دې تاوان کوي. خدمت یې غام او ټول چارواکو ته ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم وزیر خان خبرې کوم د کندوز د ولایت د کلازال د ولسوالۍ کایرال ککول نه. زمونږ د جمعه تر احسان ولسوالۍ نه چې کوم شیان راوړي هغه دلته په موږ باندې په پیسو خرڅوي. دوه کیلو خرما یې راوړې دلته 40 روپۍ 50 روپۍ موږ نه اخلي. وای چلته ولسوالۍ کې موږ په پاکټ باندې 40 روپۍ اخلي. آزادی رادو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. والسلام احترام.
څنګه پیغام دی د افغانستان خلکو ته چې دا طالبان چې دي ورسوي پر دې خلکو نه لري. دا صد خدای دنیا په شهادت ورسول د دې سره سوله م کوي. دا د سولې خلک نه دي. دا د پنجاب غلامان دي. هغه چا په وسوای دي د افغانانو په مرګ یې سرمان خېږي. والسلام.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخو پیغامونه مو خدای وکړي چې چې مسول چارواکو اوریدلې وي.
د ژوند رنگونه
زمونږ مو سړي
واسه تاسو ته د څه لپاره غلې یا
موږ دلته راغلي او چې خپل ځان ته کالي اخلو.
کالي اخلي څرخم کولی اخلي
زه غواړم چې ځان ته یو دخد شایسته لريشي اخلم.
د څه لپاره اخلي؟ آی رسمي دفتر لپاره چیرته تاګ لپاره څرخم؟
او دفتر لپاره ما اخلم او نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم خشه اخلم.
څومره ګرځیدلې پسی؟
کمس کمس دوه غنټې شوی دی چې په دغه مارکیټ زه ګرځم. هغه شای چې زه غواړم تروسه پرې نه ملو شوی نه دی.
ښه څرخم شای ته غواړې چې پیدا کیږي؟
زه یو شای غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي.
اصلي
اصلي وي.
څنګه اوسې دلته ګرځې؟ اصل دې کوم شای پیدا کړل
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړی ما کله چې ټول ګرځ خه کوالتي نه راولي هغه د زموږ هم پیام دغه هم دی هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو روپۍ قیمت راولي لیکن صحیح شی راولي
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیسته کنه څه رقم واخه و خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما اخیستل دي صحیح نه دی اخیستل یو میاشت نه زیات کار نه دی ورکړی اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کوي
هغه پیدا نشي به مجبور کیږم هغه زاره شي
واغوندي
او مفل ته ورشو
په دې هیله چې دی ورور د خپلې خوښې جامې پیدا کړې وي په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده زما همکاره زرغونه منګل سلوت راغلې